په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم. دا یو ساعته خبرونه ده چې بیلابل خبری مطالب کې اوریدلای شئ. د پنځشنبه ورځ ده، د وری حمل 13 د اپریل 13. خبرونه په خبرونو پیلو. د ماشومان د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي په تیرو اوو میاشتو کې له پاکستانه د راستنو سویو افغانانو نږدې 2.5 لک ماشومان مناسبو کورونو، خوړو او د زده کړې امکاناتو ته اړتیا لري. دغه ادارې په خپله ویبپاڼه کې لیکلي د هغو 1500 زیاتو افغانانو له ډلې چې د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل سوي یا په خپله خوښه افغانستان ته ستانه سوي نږدې نیمایي ماشومان دي. د هغې سروې له مخې چې د ادارې د ستنو سویو کورنیو او د کوربنو ټولونو په اړه کړې موندنې ښیي چې نږدې ټولو، یعنی 99% یې ویلي دي چې د راتلونکي یوې یا دوو میاشتو لپاره کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وایي د دې ادارې مشره روزا اوتونبایوه په نوي ریلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر ایس جی شنکر سره په کتنه کې له افغانانو سره د هند د بشري ملاتړ او حیاتي مرستو مننه وکړه. د یوناما د اعلامیې له مخې اوتونبایوه په دې کتنه کې په افغانستان کې د موجوده چلنجونو ختمېدو لپاره د هند د سیمه ییز او نړیوال ملاتړ پر اهمیت هم بحث وکړ. ښاغلی شنکر بیا پر خپل ایکس شبکه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان پر اوسني وضعیت نظرونه تبادله کړل او دا موضوع یې هم یاده کړه چې هند افغانستان ته د غنمو، درملو، قرطاسي او نورو توکو په برخه کې مرسته کړې ده. هند ویلي چې له ستونزو او محدودیتونو سره سره په افغانستان کې خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نن د آسیا ملتونو جام کې خپله لومړنۍ لوبه ایران ته 3-1 په وړاندې بایلوده. په دې لوبه کې چې د تایلند پلازمینه بانکاک کې وسوه، افغانستان یو ګول واهه او 3 ګولونه یې وخوړل. ایران تر دې مخکې د دې جام 2 ځلې اتلولي خپله کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه اعلان کړل چې د تهران د بی پیلوټ الوتکو د تولید ظرفیتونه په نښه کوي. د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونه نن پنځشنبه وروسته له هغه اعلانوي چې ایران تیره شنبه پر اسرائیل حمله وکړه. دغه بندیزونه پر 14 اشخاصو او 2 شرکتونو لګول سوي چې د ایران د بی پیلوټ الوتکو او د شاهد په نوم د ډرون الوتکو په تولید کې همکاري کوله. پر اسرائیل په هغه حمله کې همدا د شاهد الوتکې هم کارول سوي دي. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې بیا د ایران 15 نور شرکتونه چې د ایران د خوزستان د فولادو شرکت ته مواد برابرول د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي دي. دا د ایران د فولادو د تولید تر ټولو ستر شرکت دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د اروپایي ټولنې پر غوړو هیوادونو ژغ وکړ چې اوکراین ته د هوایي مدافع نورې دستګاوي هم ورکړي. تبدسل کې ده چې جګړه ځپلی اوکراین پر خپلو بنسټونو د روسیې له زیاتېدونکو هوایي حملو سره مخامخ دی او د وسلو زیرمې هم کمې سوې دي. اوکراین ته د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پروګرام هم په کانګرس کې له خنډ سره مخامخ دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل نن په یو کنفرانس کې ویلي موږ د پیټرویټ په نوم د هوایي مدافع امریکایي دستګاوي او د میزایلو ضد دستګاوي لرو باید اوکراین ته ولیږو ځکه چې جګړه پکې سخته سوې ده. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی هم له غربي هیوادونو د وسلو او مهماتو د مرستې غوښتنه کړې وه. د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونه وایي چې نن پنځشنبه د روسیې ټولې هغه 14 بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي چې پر اوکراین د حملو لپاره کارول سوې وې. اکثرو دغو الوتکو د اوکراین په لویدیځه سیمه ایوانو فرانکیفسکي بنسټیز تاسیسات په نښه کړي وو. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. د ماشومانو د ساتنې یوې نړیوالې ادارې افغانستان ته د ستنو سویو افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان ښځو حقونه لا هم د دوی د پالیسۍ اساسي اصل دی. یوه میرمن وایي پخوانی ترانولان وایي چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی.
ټول پټیو د کور نه بهر نشو وتلی او مرام خپل موقعیت تغیروي. کار نشته، وظیفه نشته، د ټولنې اقتصادي وضعیت خراب دی.
د پاکستان په کوټه ښار کې افغان کډوال وایي چې د کډوالۍ له کارتونو سره سره پولیسو نیولي او افغانستان ته یې اخراجوي. د خوست د لورو پروتوکولیو اوسیدونکي وایي چې په خپلو سیمو کې ښوونځي نه لري.
څلور زره پنځه زره وړکي ماشومان به وي دلته چې دا لاسرسی نه لري مکتب ته، ځکه چې څلور پنځه کیلومتره موږ نه لره د مکتب د وړو ماشومان د دوه خوړونه په منځ کې راځي، هغه ته دوی نه شي رسېدل، مکتب دلته نشته.
د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپرېږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه تبیا هم شرغلست ورزو درا پورونو برخته. د ماشومان د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وی نږدې 2.5 لکه افغان کډوال ماشومان چې په ورستوي کې له پاکستان افغانستان ته ستانه کړای شوی، کور خوړو او د زده کړو امکاناتو ته اړتیا لري. دغه ادارې په یو راپور کې ویلي چې د تیر 2023 میلادي کال له سپتمبر میاشت راهیسې له پاکستان شاوخوا 1500 زره افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړای شوي چې نږدې نیمایي یې ماشومان دي. دا هم پر دې موضوع راپور.
د ماشومانو د ژغورنې نړیوال صندوق یا سیف د چرلند په یو راپور کې چې نن د وري په دیرشمه خپور شوی ویلي دوی په یو نوي ترسره کړي سروې کې چې د ادارې د ستنو شویو کورنیو او د دوی د قربانو په اړه کړي موندلې چې په تیرو و میاشتو کې افغانستان ته له پاکستانه ستانه شوي نږدې 2.5 لک افغان کډوال ماشومان خوړو کور او د زده کړو لاسرسي ته اړتیا لري. په دې راپور کې راغلي چې د تیر 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې له پاکستانه شاوخوا 1500 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي چې نږدې نیمایي ماشومان دي. یادی اداري ویلي د دوی د سروې موندنې ښیي چې 99% بیرته ستانه شوي کډوال یوې یا دوه میاشتو ته کافي خواړه نه لري. د دغه سروې پر بنسټ د بیرته ستنو شویو څلورمه برخه کورنیو د خپلو خوړو اندازه کمه کړې، یعنې د کورنۍ مشرانو د خوراک اندازه محدوده کړې تر څو ماشومان وکولی شي په اونۍ کې دوه ځل خواړه وخوري. او له دې ماشومانو نږدې 8 میلیونه یا په هرو دریو کې یوې د لوږې له کړکېچنې کچې سره مخ دي. دغه شان 40% نورې کورنۍ اړ وي چې لږ تر لږه درې ورځې په اونۍ کې خواړه پور کړي او یا هم په کوربا خپلوانو تکیه وکړي. پر راپور کې راغلي چې 14% بیرته ستانه شوي او دغه شان 9% کوربا کورنۍ ویل چې هر ورځ باید له نورو خواړه ترلاسه کړي. د سروې پر بنسټ یو په درېمه برخه بیرته ستانه شوي کډوال توانېدلي چې له پاکستان خپل شتمنۍ انتقال کړي او له هرو شپږو کورنیو له ډلې یوه یې په خیمه کې ژوند کوي. سیف د چلند ویلي 30% بیرته ستانه شوي په افغانستان کې هیڅ دنده نه لري او 10% نور ورته ویلي چې د کار کولو مهارتونه نه لري چې له هغې سره سمې مناسبې دندې ترلاسه کړي. په دې راپور کې د بیرته ستانه شویو کډوالو ماشومانو زده کړو ته هم اشاره شوې. ویل شوي 15% ماشومانو په ښوونځي کې نوملیکنه نه ده کړې او 15% نور بیا ویلي چې په ښوونځیو کې د نوملیکنې لپاره لازم اسناد نه لري. خو د سروې د موندنو پر بنسټ چې ډېری بیرته ستانه شوي کډوال ماشومان په پاکستان کې ښوونځیو ته تلل. په همدې حال کې له پاکستانه بیرته ستانه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي په هغه هیواد کې د ژوند چارې په ښه ډول پر مخ تللې، خو خپل هیواد ته په ستنېدو له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د حجت په نوم یو ستون شوي کډوال ازادي راډیو ته وویل
کارونه ډېر ښه ول، د سار بلاړو چوک کې به کېناستو، ماښامه پورې به مې یو څه وشو، اتمن به کار پیدا کېده او دلته خو کارونه هم ډېر بېخي کارونه هم نشته، بل ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. دلته اوس دغه خوراکي مشکلات دي، موږ بېخي خوراک دپاره هېڅ نه لرو. سار کې ماشومان ژاړي چې سره وړي کور ته، ماښام چې لاړ شو نو بیا را سره هېڅ نه، دلته کارونه هم بېخي نشته دی، موږ بېخي تنګ یو، ډېر زیات تنګ یو ژوند کې.
یو بل ستنه شوي کډواله چې همانو میږي او مخکې په پاکستان کې زده کړې کولې وایي
دلته مشکلات ډېر دي، مکتبونه هم بند دي، مکتبونه باید خلاص شي او موږ هم دلته یخنۍ کې پراته یو، سر په نام نشته دی، ماشومان دي، کار هم نشته دی، ډاک کې پراته یو، حکومت دې باید زموږ د کور غم وخوري تر څو زموږ زندګي جوړه شي، له هغې ځینې هم را وشړل شلو چې دلته هم داسې یو نو موږ بس کوو.
پاکستان د تیر 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې راهیسې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د دې هېواد له بېلابېلو سیمو یې له 15 لکه ډېر بې اسناد افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل. که څه هم د پاکستان دا پرېکړه په نړیواله کچه د بېلابېلو بنسټونو له لورې غندل شوې، خو دغه هېواد نه یوازې دا چې د کډوالو د ایستلو پرېکړه بیرته نه ده اخیستې، بلکې لا یې غځولې. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې په خپل رسنیز ګروپ کې لیکلي چې همدانن هم د تورخم له لارې له پاکستانه په جبري ډول 250 کورنۍ راایستل شوې چې نږدې 270 غړي لري.
وموندل چې د ماشومانو د ساتنې یوې ادارې د 190 افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د افغان ښځو پر وضعیت بیا نور بنسټونو خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغان ښځو حقونه د افغانستان په اړه د دوی د پالیسي اساسي اصول دي. بلخوا د بشري حقونو د څار سازمان ټینګار کوي که افغان ښځې خپل حقونه ترلاسه نه کړي پر نړیواله ټولنې به یې هم اغېزې څرګندې سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې طالبان به تر هغه مشروعیت ترلاسه نه کړي تر کومه چې دوی پر افغان ښځو محدودیت لري او حقونه یې ورکړي. د دغه وزارت مرستیال ویان ویدانت پټیل د چهارشنبې په ورځ نوښته په یو خبري ناسته کې وویل چې د افغان ښځو حقونه د افغانستان په اړه د دوی د پالیسۍ اساسي اصول دي.
د افغان ښځو او نجونو مساوي حقونه لا هم زموږ د افغانستان د پالیسۍ کلیدي یعنی بنسټیز اصول دي او موږ په منظمه توګه د اړوندو چینلونو له لارې له طالبانو سره په دې اړه خبرو ته دوام ورکوو چې د مشروعیت په اړه د دوی ټاکل شوی هدف به ترلاسه نه شي او احتمال به ناممکن وي ځکه د دوی نیمایي نفوس په ټولنه او اقتصاد کې له ګډون څخه پاتې دی. دا د افغانستان د پالیسۍ په اړه زموږ د تګلارې یو مهم عامل دی او دا هغه څه دي چې موږ به یې په اړه کار ته دوام ورکړو.
د طالبانو حکومت په تیرو نږدې دریو کلونو بیا ځلې واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې، پوهنتونونو ته یې له تګه منع کړي، د ډیری دولتي او نادولتي ادارو ښځینه کارکوونکي یې په کور کې نیولي، لرې واټن سفر یې پرې له شرعي محرم پرته بند کړی او حجاب یې هم پرې اجباري کړی دی. یو شمېر افغان نجونې د طالبانو له حکومته غواړي چې پر دوی لګول شوي بندیزونه دي لری کړي. د کونړ ولایت یو اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو چې نو غوړي راپور کې نو مخېستل سي ازادي رادیو ته وویل
سمو وختونه د دولت نه دا چې د خنځي دروازې د انجنونو پر مخ خلاص کړي ترڅو مون تعلیم ترلاسه کړو او نه باید زمونږه هیلي او امیدونه له خاورو سره خاورې شي.
د بشری حقوقو د تار نړیوال سازمان د خزو برخې مسوله هیدر بار وایي ک افغان خزي خپل حقونه ترلاسه نکړي پر نړیواله ټولنه به هم اغیزه څرګندې سي. نو موري ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
افغانستان پورې اړه نه لري، بلکې دا په حقیقت کې د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته خورا جدي ګواښ دی.
نړیوال نړیواله ټولنه باید د طالبانو د حکومت دا محدودیت وڅاري او په نړیواله محکمه کې د جنسیتي جرمونو په توګه ثبت او رسیدنه دی ورته وکړي. د طالبانو حکومت تل دا ادعا کړې چې د افغان ښځو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي، هغه ادعا چې افغان ښځو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
له فلسطینی کډوالو سره د مرستې لپاره د یو ان آر ډبلیو ای په نوم د ملګرو ملتونو د ادارې مشر پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې د دې ادارې بقا تضمین کړي ځکه اسرائیل یو ځل بیا د هغې د منحلېدو غوښتنه کړې ده. فیلیپ لازاریني دې شورا ته وویل چې د دغه ادارې له منځه وړل به د غزې بشري بحران لا پسې پراخه او د قحطۍ پیل به ګړندی کړي.
له فلسطینی کډوالو سره د انراوا په نوم د ملګرو ملتونو د ادارې مشر فیلیپ لازاریني پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې د دې ادارې بقا تضمین کړي ځکه اسرائیل غواړي هغه منحل کړي. اسرائیل دا اداره چې له لسیزو راهیسې په غزه او لویدیځه غاړه کې میلیونونو فلسطینیانو ته مرستې رسولې د حماس د ترهګرۍ د جګړې د ماشین برخه بللې ده. د هغې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. فیلیپ لازاریني د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې که دغه اداره منحل شي ورسره به د غزې بشري بحران لا پراخ او د قحطۍ پیل به ګړندی شي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې نړیوالو کارپوهانو خبرداری ورکړی چې د غزې شمالي برخه د قحطۍ په درشل کې ده او که د اسرائیل او حماس ترمنځ روانه شپږ میاشتنۍ جګړه سخته شي د غزې د 2.3 میلیون وګړو نیمایي نفوس به له لوږې سره مخامخ شي. لازارین همدارنګ ویل چې کړي دغه ادارې فعالیت بند شي د غزې لپاره به نورې دوامدار ناوړه پایلې هم ولري. د هغه په خبره نیم میلیون ماشومان به له زده کړې بې برخې شي، په سیمه کې به کرکه او غوسه زیاته او هغه به د دې سبب شي چې تاوتریخوالی دوام وکړي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ګیلاد اردان پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي دا وکړه چې انراوا په بشپړه توګه د حماس تر نفوذ لاندې ده، د هغې ډلې چې له جګړې مخکې پر غزې کنټرول درلود. هغه همداراز دا اداره تورنه کړي چې د اسرائیل د لمنځه وړلو لپاره د حماس د دسیسې یوه برخه او د فلسطینیانو په مشرۍ د یوه دولت جوړولو لپاره په نړۍ کې پر یوې سترې مدافعې بدله شوې ده. هغه ویلي اسرائیل نشي کولای او نه به دې ادارې ته اجازه ورکړي چې په غزه کې لکه د تیر په څیر خپل فعالیت دوام ورکړي. خو د دې ادارې مشر ښاغلي لازاریني وویل اسرائیل هڅه کوي چې د دغې ادارې په بندولو سره د په میلیونونو فلسطینیانو د کډوالۍ موقف پای ته ورسوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د انراو د بندولو لپاره د اسرائیل د هڅې ملاتړ ونه شو. د عربي او اروپایي هیوادونو د استازو تر څنګ د اسرائیل د نږدې متحدو ایالتونو په ګډون د دې شورا ټولو 15 غړو د دغه ادارې ملاتړ وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم د افغان کډوالو موضوع. د تهران د وګړو او کډوالو د چارو عمومي ادارې رئیس احسان ایداری وایي له دغه شاره د ناقانونو افغان کډوالو د لژلو بهیر درې برابره زیات شوی دی. ځینو ایراني رسنیو د ښاغلي حیدری له قوله ویلي چې د روان کال د نوروز په ورځو کې د د پټوکو تر تزره زیات افغان کډوال په غیر قانوني توګه له پارکونو څخه نیول شوي او افغانستان ته د لژلو په موخه پنډغالو ته لېږدول شوي دي.
د ایران یو چارواکی وایي د روان کال د نوروز نوي کال په ورځو کې د ایران له پارکونو څخه څه باندې 8000 ناقانونه افغان کډوال نیول شوي دي. د ایران د ځوانو خبریالانو خبري اژانس د تهران د کډوالو او وګړو د چارو د عمومي ادارې د مشر احسان حیدری په حواله خبر ورکړی چې له دغه ښاره د بی اسناد افغان کډوالو لیږل درې برابر زیات شوي دي. خاغلی حیدری زیاته کړی چې دغه کډوال افغانستان ته د لیږلو په نیت پنډغالو ته لیږدول شوي او د پټکو په تهران کې د وروستي ناقانونه افغان کډوالو تر خلاصون پورې به د کډوالو راټولولو لړۍ ته دوام ورکړي. د تهران ښار د کډوالو او وګړو د چارو د عمومي ادارې مشر همداراز زیاته کړی چې د 2002 کال په لومړیو کې څه د پاسه 1000 افغان کډوال یې له تفریحي پارکونو نیولي او افغانستان ته یې لیگلی دی. د ایران حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ چټکه کړې، خو هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې د ایراني پولیسو لخوا نیول شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي، د ایراني پولیسو د ناوړه چلند څخه شکایت کوي او په تهران کې مېشت افغان کډوال وایي چې د پولیسو له ویرې له خپلو کورونو نشی وتلای.
غذای درست نمی رسید برم، آب نمی رسید بر چیز بانه پول نمی گرفتن از ما.
دا یو افغان کډوال دی چې تازه له ایران څخه بیرته افغانستان ته لیږل شوی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ایراني پولیسو لخوا له خپل کارځای څخه نیول شوی او افغانستان ته شړل شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی.
هغوی زه له یو بل هلک سره چې هغه هم افغان و له کاره وشړلو، کم ته یې بوتلو، کم ډیر مردار او ناپاکه و، مناسب خوراک نه و، په بیلابیلو بانو یې پیسې اخیستې. بیا یې د افغانستان پر پوله مشهد ته راوړو او ساتلو یې او ډیر یې ځورولو.
تا سر مرز افغانستان موجم خیلی اذیت شدیم، چند وقت در مشهد نگاهی ما کردن، اونجا اذیت ما میکردن.
سونیا میړه او 15 ماشومان یې په تهران کې ژوند کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل د دې لپاره چې خاوند یې ونه نیول شي او افغانستان ته د لیږلو لګواک سره مخ نشي، د کور ټول لګښتونه یې پر غاړه اخیستي او کار کوي.
دلته ژوند ډېر ستونزمن سوی، نارینه کار ته نسي تلای، دوی همیشه په کور کې وي. زه خپله یو ځای خیاطي کوم، د میاشتې په پای کې چې کله معاش اخلم د کور کرایه پوره کیږي، خو نورو شیانو ته نه پاتې کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ یکشنبه راهیسې د ایران درېو ښارونو ګناوا، دیلام او اوسلیا ښارونو ته د غیر قانوني کډوالو ننوتل د دغه ښار د بهرنیو وګړو او کډوالو د ادارې لخوا منع شوي دي. د ایران حکومت له دې وړاندې هم له دغه هېواد د څه باندې 15 میلیونه غیر قانونی افغان کډوالو د ایستلو پلان وړاندې کړای او د راپورونو لمخې هر ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان د دغه هیواده ایستل کیږي.
د پاکستان په کوټه ښار کې یو شمیر افغان کډوال شکایت لري چې د پی او آر کارتونو لرلو سره سره بیا هم د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پولیسو دوی د چمن سیمې یو زندان ته افغانستان ته د لیږلو په نیت لیږدولی دي. نور په دې راپور کې
له پاکستان څخه د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو د لړۍ په دوام کې تازه پاکستانی پولیسو د پاکستان د کوټې ښار له سلیمه سیمې څخه یو شمېر افغان کډوال نیولي او په چمن کې بندیان کړي دي. دا افغان کډوال وایي چې له څه باندې 20 کلونو راهیسې په یاده سیمه کې ژوند کاوه او له دوی سره په دغه هیواد کې د اوسېدلو د تثبیت پی او آر یا راجستر شوي کارتونه هم شته. ظریف یو له دغو نیول شویو افغان کډوالو څخه دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له هغه ځای چې دی پکې بندي دی په ټلیفون وویل چې ښایي افغانستان ته ستانه کړل شي. هغه زیاته کړه
موږ په کار کې وو چې دوی راغلل او موږ یې ونیولو او وایي چې موږ په افغانستان ته ولیږي. اوس هم موږ ولس کسه همدلته بندیان یو، ټول دلته ویده یو.
د دغو بندیانو له ډلې یو بل تن عزت الله هم په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل
موږ ولس کسه په همغه سیمه کې اوسېدو، هلته مو تګ را تګ درلود، پرونې موږ ونیولو او دلته یې راوستي یو. نه پوهېږم چې افغانستان ته به مو ولیږي، څه به وشي او څه نه.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو استازي ظاهر پښتون هم ازادي راډیو ته وویل چې دغو افغان کډوالو له نیول کېدو وروسته له نوموړي د خوشي کولو لپاره له هغه مرسته غوښتې ده. ښاغلي پښتون ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ وزبه کورونه دي د سملی د کوټ د ښار دوی مزدورکار خلک ولس کسو، نو بیا لیویزو نیولی و پولیس چمن ته وړی و. بیا په دغه کې یوه قیدي زما سره رابطه وکړله چې موږ دا نیول شوي یو. بیا ما د یونیسار او افغان کمیشنریټ چې کوم دی د پاکستان د حکومت د خوا څخه او دارنګه د افغانستان د کونسلګری د چارواکو سره خبرې وکړلې.
په همدې حال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیلې منځي کاکړ هم د دغو افغان کډوالو په توقیف نیوکه کړې او ویلې دي چې ټاکل شوی دوی په زور افغانستان ته ولېګل شي. هغې په خپل ایکس پاڼه د دغو توقیف شویو کډوالو د استوګنې د کارتونو انځورونه هم خپاره کړي او ویلې دي چې دغه بندیان حتی په پاکستان کې د پی او آر کارتونه یا د ثبت د تثبیت کارتونه هم لري. د روان کال د اپریل پر 15مه د پاکستان حکومت لخوا له یاد هیواده د افغان کډوالو د ایستلو د دویم پړاو د پیلولو له ضرب الاجل یوه ورځ وروسته د پاکستان د بلوچستان ایالت یو شمېر کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې پولیس د دوی کور ته ورغلي او خبرداری یې ورکړی چې پاکستان پرېږدي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې په 2006 او 2008 کلونو کې شاوخوا 215 میلیونه افغانانو باندې پی او آر کارتونه ویشل شوي دي. سربیره پر دې په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د یوې هوکړې له مخې افغان کډوالو ته د ای سی سی کارتونه ورکړل شوي چې د یو این ایچ سی آر د اټکل له مخې یې شمیر 840,000 تنو ته رسیږي. د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی چې تر اوسه یې له 540,000 څخه زیات کډوال له یاد هیواده ایستلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ملګری ملتونه وایي چې اوس په میلیونونو افغانان د خوراکي توکو ترلاسه کول خپل تر ټولو جدي اړتیا ګڼي. په افغانستان کې ځینې اړیکې کورنۍ وایي چې اقتصادي او روغتیایي ستونزې کړېږي. نور د سنا کاکړ پر راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یو نوي راپور پایلې ښیي چې د دغه هیواد ډیری وګړي د خوراکي توکو، کور او روغتیایي خدمتونو د تامینولو توان نه لري او له لوږې او خوارځواکۍ سره مخ دي. یاد سازمان د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د 2023 کال د کلنی راپور د پایلو په خپرولو سره زیاته کړې چې اوس مهال میلیونونه افغانان خوراکي توکو ته لاسرسی د دوی تر ټولو اړینه اړتیا بولي. د دغه راپور له مخې سږ کال به په افغانستان کې شاوخوا 15.8 میلیونه وګړي د خوړو د خوندیتوب له بیړنۍ کچې او ناورین سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو په کلنی راپور کې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د جبري ایستلو او طبیعي پیښو په ګډون ګڼو ستونزو ته په اشارې سره له افغانستان څخه د نړیوالو ملاتړ او د دوامداره ګډون پر اړتیا ټینګار شوی دی. په دوام کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی او د دې سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکی اندري کاراتواد په حواله راغلي له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتي چې د راتلونکي فصل په پیلېدو په 2024 کال کې د هغو غوښتنو سره سم چې له افغانانو یې اورېدلي دي د بشري حقونو اصولو ته ژمن پاتې شي او د جنسیتي برابرۍ د ښځو د پیاوړتیا او په ټول افغانستان کې زده کړو ته د مساوي لاسرسي لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر اړمنې کورنۍ وایي چې له اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري. د کابل او بلخ ولایتونو اوسېدونکو دوو مېرمنو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
له هغه وخته چې طالبان راغلي هیڅ کاروبار نسته. یو وکلان زوی او دوه لونې لرم. میړه مې سپینګیری دی او کار نه لري. پښه یې زوبلده او باید عملیات سي خو پیسې نه لرم. موږ په زیرزمینی کې ژوند کوو. سوړ زمی مو په ډېرې سختۍ سره تیر کړ او اوس مو هم اقتصاد ډېر ضعیف دی.
ماشومان می ناروغان دي. زه ناروغه یم. خوړلو ته څه نه لرو. میړه مې د اعصابو تکلیف لري. کار نشي کولای. غوړي نه لرو چې د کچالو پلاوه یا شوروا پخه کړو. په یوه میاشت کې شاید یو من وریجې پیدا کړو چې پخې کړو او ویې خورو.
نه په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د خپل مارچ میاشتې په راپور کې ویلي وو چې سږ کال به نږدې 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري چې تر نیمه یې زیاتې نجونې او ښځې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل شوی، خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو 3 کلونو کې په دې هېواد کې بېوزلي او د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده.
په افغانستان کې روان وضعیت څارنوالان هم اغیزمن کړي دي. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې یو ور بیا افغانستان کې د څارنوالانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. دغې ټولنې په ویلامیه کې ادعا کړې چې په تېرو 10 ورځو کې طالبانو یو پخوانی څارنوال دوست محمد نیولی او وروسته یې وژلی دی او یو بل څارنوال شکنجه کړی دی. بلخو د افغانستان دننه او بهر یو شمېر څارنوالان له خپلو امنیتي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د سنا کاکړ په راپور کې نور تفصیل اوري.
د افغانستان د څارنوالانو ټولنې یو ځل بیا د افغان څارنوالانو د امنیتي او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یادې ټولنې په امریکا کې څارنوالان د څارنوالانو لپاره یا PFP په نوم په یوه کمپاین کې د افغان څارنوالانو د وضعیت په اړه په یوه بیان کې وویل، په افغانستان کې د څارنوالانو پر وړاندې د وحشت کچه حیرانوونکې ده. په دې بیان کې چې د اپریل 14 د افغانستان د څارنوالانو ټولنې پر ویبپاڼه هم خپور شوی، دا شوی چې په 13 ورځو کې طالبانو یو پخوانی څارنوال دوست محمد نیولی او وژلی او یو بل څارنوال یې شکنجه کړی چې نوم یې لا نه دی څرګند. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې په خپل بیان کې ادا کړې چې د کابل له سقوط راهیسې تر 26 ډېر څارنوالان وژل شوي. یادې ټولنې دا ادعا هم کړې، هغه څارنوالان چې په افغانستان کې پاتې دي په دوامداره توګه په ویره کې ژوند کوي، اقتصادي ستونزو سره مخ او د خپل ژوند د خوندي کولو لپاره پټېدو ته اړ دي. په ورته وخت کې د افغانستان دننه یو شمېر څارنوالان د خپلو امنیتي او اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. په افغانستان کې یوې څارنوالې د نوم نه ښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
هغه ټولې قضیې چې ما کار کړی او هغه خلکو ته چې ما فیصلې کړي دي او دوی بندیان شوي دي، اوس ټول آزاد دي او زما ژوند رښتیا هم په خطر کې دی. ټول پټیو د کور نه بهر نه شو وتلی او مدام خپل موقعیت تغیروو. کار نشته، وظیفه نشته، د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی.
د افغانستان د څارنوالانو ټولنې په بیان کې همداشان راغلي، ځینې څارنوالان دې ته اړ شوي چې خپل وطن پرې
پریږدي ګاونډیو هیوادونو ته پناه یوسي چې هلته له مالي ستونزو او نامعلوم برخلیک سره مخ دي. پخوانی څارنواله شیرین چې له دوو کلونو راهیسې په پاکستان کې کډواله ده وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله د افغانستان پریښودو ته اړ شوه او اوس له ډیرو ستونزو سره مخ ده.
موږ په خورا ناوړه روحي حالت کې یو، تل اندېښنه لرو چې نن یا سبا به د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول سو او بیرته افغانستان ته بستانه سو. له بده مرغه هیڅ کوم بنسټ، سفارت او هیواد د څارنوالانو وضعیت ته څرنګه چې باید توجه وکړي نه یې کوي.
د افغانستان د څارنوالانو ټولنه ادا کوي چې د طالبانو د عدلي وزیر او قاضي القضات د دوی په ټکو د ډار او جبر معماران او د افراطي ایډیالوژیو پلوي دي. په بیان کې ویل شوي چې طالبانو د افغانستان لویه څارنوالي د افغانستان د څارنوالانو ټولنه او د افغانستان د عدالت غوښتنې ټولنه منحل کړه او ادا شوي چې ډېر شمېر مسلکي کسان یې په بې باورۍ او ویره کې اچولي دي. موږ غوښتل د یادې ټولنې د ادعاوو او څرګندونو په اړه د طالبان حکومت بیان ذبیح‌الله مجاهد وپوښتل، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو تر دې مخکې دا ډول راپورونه رد کړي دي. د یادونې ده چې شاوخوا اووه میاشتې مخکې د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان ویلي وو چې د امریکا د څارنوالانو ټولنې لخوا ترلاسه شوي راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې 90 افغان څارنوالان یا د طالبانو یا د هغو مجرمینو له لورې وژل شوي یا شکنجه شوي.